سلامونه او د ازادي رادیو د خبرونه ته شراغلاست. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د افغانستان په ځینو برخو کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې تازه پیښې ثبت سوې دي. پیل له خبرونو کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډي خونې د نمایندګۍ د پرانیستلو په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وې، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. هغه زیاته کړه چې ایراني سوداګر کابل ته راغلي وو او له دوی سره یې د خپلې نمایندګۍ پر پرانیستلو او نورو مسایلو خبرې وکړې. الکوزی ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک وباله او له ایران سره یې د افغانستان د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 2 میلیارد ډالرو زیاته یاده کړه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پرون یې په نیمروز ولایت کې پر 2300 اړو کورنیو بشري مرستې وویشلې. د نیمروز لپاره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې پر هغو کورنیو ویشل سوي چې له مخکې نومونه لیکل سوي وو. په مرسته کې لومړني مواد او د ماشومانو خوراکي توکي شامل وو. د طالبانو روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین اعلان کړ. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د غبرګولي پر څلرمه پیل شوی او تر یوې میاشتې دوام کوي. هغه زیاته کړه په دې کمپاین کې به تر 4 میلیونو زیات کسان واکسین سي. د طالبانو رژیم د رسمي شمیرو له مخې د تیر کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې له 4.5 میلیونو ډیر کسان واکسین سوي، چې له دې سره د واکسین سوو کسانو شمیر 8.5 میلیونو ته رسیږي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. ستراتیژیکو شارګوټو او شارونو ته یې ځان نږدې کړی او پر خارکیف ښار توغندي ولي. دا وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره دغه شمال ختیځ ښار ته سفر وکړ. راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر سیبورو دونیسک او لیسیچانسک خپل فشارونه وروسته له هغې زیات کړل چې د لیمان په نوم د یوه ښار د نیولو ادعا یې وکړه. د اوکراین مدافعان وایي چې په دغو ستراتیژیکو سیمو کې تر سختو شرایطو لاندې مقاومت کوي. د برازیل په شمال ختیځ کې تر درنو وروشتونو وروسته د مځکې شویدو له کبله د مړو شمیر 4 اتیا ته ورسید. د برازیل د پرنامبوکو والي پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي وو د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والي ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړې چې د طبیعي آفات له کبله له زیانمنو سوو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. د پرنامبوک ایالت په مرکز او 400 نورو سیمو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی. او د نیپال د ملکي هوایي چلند ادارې چارواکو نن دوشنبه ویلي پر یوه غرنۍ سیمه د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تر اوسه د 400 کسانو مړي موندل سوي دي. د پیښې پر مهال په دې کوچنۍ الوتکې کې د چارواکو په خبره 22 کسان موجود وو. د نیپال د ملکي هوایي چلند ادارې ویان راج سیتاوله ویلي د نورو کسانو په موندلو پسې عملیات روان دي. چارواکو ویلي هوا ډېره خرابه ده چې د پیښې ساحې ته الوتنې ناممکنې دي. ویلي سوي دغه پیښه پرون سوې ده. د راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک یا مانکی پاکس د وایروس ځینې مشکوکې پیښې موندل سوي. مانکی پاکس یا د بیزو چیچک یوه وایرسي ناروغي ده چې له بیزوګانو څخه انسانانو ته انتقال سوې او تر اوسه په 22 هیوادونو کې څه باندې 200 کسان ورباندې اخته سوي دي. په افغانستان کې ځینې هغه کسان چې له ایران څخه راستنې سوي د دې ناروغۍ نښې پکې لیدل سوي دي. ستاپی ولا ستنګزی او په دې اړه نور جزئیات.
دوه تنه پرون د نیمروز د کووید-19 په روغتون کې په دې خاطر بسترې شول چې د بیزو تڼاکې د ناروغۍ نښې پکې لیدل شوي. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د نیمروز ولایت د کووید-19 روغتون یو مسؤول ډاکټر حیدری ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړ چې د بیزو تڼاکې یا مانکی پاکس د ناروغۍ دوه مشکوک ناروغانې په روغتون کې بسترې کړل. دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو. له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورپامې شو د کووید-19 روغتون ته راوستل شول. هو دوه پیښې ثبت شوې دي.
ثبت شوه، بلی.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیرم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د بیزو تڼاکې د ناروغۍ مشکوکې پیښې ثبت شوې.
د خاطر وضاحت دې واقعیت مشکوک
د دې مشکوکو پیښو د روښانه کېدو او د دې ناروغانو د احتیاطي تدابیرو په خاطر دوی د طبي ټیمونو تر څارنې لاندې دي او په قرنطین کې دي. د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس ناروغي د مرکزي افریقا په هیوادونو کې ډېره لیدل شوې. په نړۍ کې د بیزو تڼاکې ویروسي ناروغي شاوخوا 200 پیښې تازه لیدل شوې چې سل یې له افریقا بهر دي. په بریتانیا کې ډېرې پیښې ثبت شوې. امریکا کې هم شاوخوا 10 کسان په دې ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې د هغو ځینو کسانو په منځ کې چې له ایرانه راغلي د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې لیدل شوې. ایران په تیرو 9 میاشتو کې څه باندې 100 افغانان ریپورټ کړي. روغتیایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغانانو د راستنېدو له امله ښایي په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ د مشکوکو یا کره پیښو شمېر زیات شي. د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس په ویروسي ناروغۍ اخته ناروغ باندې تڼاکې راخیژي. تبه، د ستوني درد، والګي ډول ناروغي، د پوستکي سوروالی او سوی د دې ناروغۍ له اصلي نښو دي.
په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان دغه ورځ خبر اعلان وایي چې ځایي پولیسو ځینې افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته یې لېږلي دي. خبریال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ډلې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستانی پولیسو خیبر پښتونخوا ته تازه کړه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته یې لېږلي. ځایي خبریال فاروق فراق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پښتونخوا ته اوښتي وو. د امریکا غږ ډیوه راډیو د پېښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نومونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پېښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لېږل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لومړني راپور پاڼه په خپله ټویټر پاڼه خپره کړي او دا پیښې غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا ګوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړی او د دوی ژوند ته ګواښ پېښ دی خپل کورونه پرېښي. میرمن ګوهر هیله کړي چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه یې خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اوریدل منع او حرام اعلان کړي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمیر افغان سندرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخي. له دوی ډیر شمیر ګاونډیو هیوادونو ته تللي او ځینې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مېشت شوي، خو یو ډیر شمیر نورو بیا خپل فن پریخي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیره اونۍ ازادي راډیو په یو راپور کې له یو شمیر سندرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې له خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه او ویلي د ژوند چاري خې نه دی روانې.
ازادي راډیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي. په افغانستان کې د درملو ځینې واردونکي او پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت اجازه نه ورکوي چې زیات درمل هیواد ته وارد کړي. دوی وایي چې ناچاره دي د طالبانو حکومت لخوا دوی ته د ورکړل سوي لست پر اساس درمل وارد کړي. خو د طالبانو په مشرۍ د خوړو او درملو ملي اداره په بازار کې د درملو د کموالي لامل د سوداګرو لخوا د وارداتو کموالی بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ولایت اوسیدونکی حمید وایي مورې له دریو کلونو راهیسې د زړه ناروغي لري. حمید زیاتوي چې د طالبانو له بیا راتګ وروسته د کابل په درملتونونو کې ورته د اړتیا وړ درمل نسی موندلی.
پخوا به مې له هر درملتون څخه د خپلې مور د اړتیا وړ درمل پیدا کولی شوای، خو اوس له څو میاشتو راهیسې په دې نه یم توانېدلې چې ځینې درمل پیدا کړم. دا مال ډیر ضروري او د درملو بیه هم لوړه شوې ده.
حمید وایي داسې ورځې راغلي چې په لسګونو درملتونونو او آن د درملو عمده پلورنځیو ته تللی خو خالي لاس بیرته ستون سوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم په درملتونونو کې د درملو د کمښت ستونزه مني. وایي ناروغان یې له ستونزو سره مخ دي. د نسایي او ولادي څانګې ډاکټر یلدا سلیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو نه همیاشتو کې موږ د درملو په برخه کې واقعا لستون زو سره مخ یو. ډیری درمل د درملتونونو کې شتون نه لري او دې کار د ناروغانو ستونزې نورې هم ډیر کړې دي. کله چې ناروغانو ته نسخه ورکړل شي او دوی درمل ونه مومي نو ډیر اندېښمن وي.
د درملو یو شمیر واردونکو سوداګر وایي چې د ځینو درملو د کمښت لامل د طالبانو د حکومت لخوا د درملو پر وارداتو بندیزونه دي. د درملو دوه تنه واردونکو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نمونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د درملو یو مشخص لیست جوړ کړی چې له هغې پرته د نورو درملو د واردولو اجازه نه ورکوي.
مخکې به چې د بهرنیو کمپنیو له لوري درمل را واردېدل، په یوه میاشت کې به افغانستان ته را رسېدل. فعلا اوس هغه درمل نه را واردېږي او موږ ته د جواز په اساس د نوملر پرته د نورو درملو د را واردولو اجازه نه راکول کېږي.
خود طالبانو د حکومت د درملو او خړو ملي اداره د غیداو د ردولو ترڅنګ پړای پر سوداګرو اچوي. د دې ادارې مشر عبدالباری عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
درملو لپاره پوری فرمیسه د رسمي دي ملي تجارانو ته ورکول شوی ترڅو د هیواد ته دراوړي. خو له بده مرغه په دومره زیاته موده کې دوی صرف د 30 ملیون ډالرو په ارزښت باندې د 3015 قلمو درملو افغانستان ته دغه درمل راوړي. نو دلته پړه بیرته په هغه چا ورچول کیږي چې هغوی په دغه برخه کې مسؤلیت لري او کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت د درملو او خړو ملي اداره ټینګار کوي چې د دوی هڅې هیواد ته د بی کیفیت او قاچاقي درملو د راوړلو د مخنیوي لپاره دوام لري.
د هند کرکټ غوړ لیگ یا آی پی ایل سیالیو سرانای جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګاټه. په دغه ټیم کې د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم شامل دي. د ګجرات ټیم پرون د راجستان له ټیم سره پیلوبه وکړه. سفی الله ستنګزی ور باندې راپور جوړ کړی.
ګجرات ټایټنز په آی پی ایل یا د هند کرکټ په غوړه لیگ کې په لومړني حضور سره د اتلولې جام خپل کړ. د 2022 کال د آی پی ایل پایلو به بیګا د ګجرات په کوربتوب د احمد آباد په نریندرا مودی سټډیوم کې وشوه. ګجرات لوبډله وتوانېد چې د راجستان رایلز ټیم په 130 منډو ایسار کړي. په ځواب کې یاد هدف ته په 19 اوور کې د یوازې درې لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساو او اتلولي ترلاسه کړه. راشد خان چې د ګجرات له اصلي او مهم لوبغاړو شمیرل کیږي تر اتلولي وروسته وویل، دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویا لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي. د دې ډول لوبو لپاره باید سړی په ټولو برخو کې چمتو اوسي او بیا د بریالي کېدو وړتیا پیدا کوي. دلته بریا ته رسیدل ډیر زحمت او کار غواړي او موږ د یو ټیم په توګه ډیر ښه کار وکړ. دا زما لپاره زما په ټول کرکټ کې تر ټولو لویا لاسته راوړنه ده. راشد خان په سګنی آی پی ایل کې د ګجرات په ګټه 19 وکټې اخیستې او تر محمد شامی وروسته چې 6 وکټې اخیستې دویم ځای لري. په هغه لوبغاړو کې چې بیا ډېرې کمې منډې ورکړې راشد خان په سر کې دی. په فائنل کې راشد خان یو وکټه واخیسته او 13 منډې ورکړې. د افغانستان دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم په دې لوبډله کې شامل وو، خو راشد خان له هغو لوبغاړو یو دی چې په مټ یې ګجرات لوبډله اتلولۍ ته ورسېده. احمد آباد میشته ګجرات ټایټنز د 2022 کال د غوره لیګ له دوو تازه لوبډلو یوه وه چې نږدې 250 میلیون ډالرو باندې جوړه شوه. دوی هاردیک پانډیا، د کپتان راشد خان، د هغه د مرستیال او ګڼ نور تکړه لوبغاړي تر بولې مخکې خپل ټیم کې جذب کړل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ننګرهار چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د شفتالو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې او بو لګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د زنو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو لسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې او بو لګولو او مالداري رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر شپږ نیم زره ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو